Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سبې د ازادي راډیو خبرونه پیلوو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې چې یو بیا یې اندېښنې پارولې دي. نن د شنبه ده، د غبرګولي یا جوزا 28 د جون 18. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپني عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د داعش افراطي ډلې وسلوالو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغو دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، جاري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سي وو چې د ملي امنیت په ځنګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتیز وکونه کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې ځامن تشتول سي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتی انتقالاتو او د سوداګری پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادي لمخسي وی چې هغه هدف له هرمز تنګي د تاګراتګ مخنیوي دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیرې سه شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخباراتو د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوځ د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. د پوځ استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورنه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نور افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوې او دا تور هم ورباندې لګول سوې چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قمانداني ویان ایرل براون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې ارتفاع کې چې دغه بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوې، د حوثي یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغو یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه یا ټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندستان په 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 316 دیش منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې پکاروې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کول وتوانید او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلاديش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سه‌شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې په انګلستان او ویلز کې روانې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري.
دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
په کابل کې ځینې ښاریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه لري.
خلک زه تښتې او د موټر تښتې، مثلا غلا کوي، کار داسې حکومت تکړه سی ورته.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د ژوند رنګونه هم خپرو.
هر څومره چې مور دانش ولري، هر څومره چې علم ولري، اولاد ښه تربیه کوي، د خپل کورنۍ ته ډېر ښه متوجه اوسېږي.
دا خبری مجله تر اونیم وجوده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لویرې هر څه پرېږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک داسې میشته چې بېخي خارونو ته راوتم، نو داسې نه چې حکومت طرفدار یا طالب یا د داعش، خو واسې خپل ژوند دلته تېرو، هغه ټول چې پاتې شو اوس بیا جنگ راځي، بیا به کډه کېږي. نو دوی لپاره
نصر الله خان وایي سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ له سیمې ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي، د کونړ چپه دره، نورګل، څوکۍ، باډیل، وټپور، کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډېر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې، خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ او د خوجانو یا د پتیراګام ولسوالۍ کې ټوله بوره ممغه استقامت راځي. کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي، د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییز مخاور او مشران داسې وخت د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړ پوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزي تیر اونۍ ویلي وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ زیات کړی و چې په خبره یې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزي ویلي وو د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدي بعضې قمندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
و مرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې به داعش ډله لمنځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان زبیر عارف پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت پر داسې وخت د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې دې ډلې له پرون راهیسې ور بیا د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخامخ شوي دي. له ښاغلي عارف سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د له منځه وړلو لپاره څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن هغه ډله کپاله هره توسي ډله وي، هغه ته د داعش په نوم وي که هغه د طالب په نوم وي که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځه وړلو لپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ لپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کې د دې شاهدان وي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې د ننګرهار کې مځپل، همداسې په کونړ کې مځپل، همداسې په لغمان کې مځپل، نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کې دوی جګړې کوي. نو موږ هماغه کړنه دوی سره کوو، لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو، هغه کوم پروسې ډلې چې دي. نو زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي او هغه شپني عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تاسو په شاهدان وي پرې تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قوماندانان له منځه لاړل. نو موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې. او یو بل څه یې ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده، دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. پاکستان سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې د ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان لپاره یو ګواښ او تهدید دی، نو موږ د دې سره هغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او
خپله کو. تاسو اردوونی او شمیرې څخه چې څومره کسان به ویل دي داعش، ځکه چې وای دوی جلب جذب هم هر وخت زیات کوي.
ګوري دا افغاني پدیده نه ده، دا بارني پدیده ده. د دې افغانستان خلک سازګار دي، د دې سره په دغه نظرونو سره د دې سوچ سره د دې فکر سره د دې هغه طرز ده. که په کور سره د افغانستان خلک ډېر مشکل لري، مخالفت لري. د دې همداسې په کندهار کې کساسو پر یاد دي، په زابل کې، په جوزجان کې د دې خپل د وجود اظهار وکړو، دلته له منځه لاړل، همداسې په ننګرهار کې دی ډېر زور شور هغه هم ختم شو، محدود تعداد باندې که هغه په کونړ کې دي، که هغه په ننګرهار کې دي، په ډېره برو سرونو کې دي، نو دا به هم ختم پانته بلا شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان زبیر عارف و چې د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش ډلې په وړاندې د دغه وزارت د اقداماتو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي، طالبانو په کابل کې د هغې حمله مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکه توت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکی افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکی افغانان هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاد کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ییزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حمله غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسنی کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بله معنی هم لري. دلی میل لیکي نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دی اوولس کلن و او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی له ایرو لاندې راوتلي. دا مستند فلم هغه مهال جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. دلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
په افغانستان کې د سهار اوه بجې او اتلس دقیقې کېدونکي په کابل کې ځینې ښاریان د جنایتکارو ډلو د فعالیتو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دوی له حکومته غواړي چې د دغو ډلو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ځینې کسان نیولي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې د یوې مجرمې ډلې د مشر نبی کوهبندي له وژل کېدو وروسته د دغه ښار اوسیدونکي له حکومته غواړي چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخنیوي ته اقدامات جدي کړي. دوی وایي دغو ډلو په ښار کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. حاجی خان آزادی رادیو ته وویل د دغو کسانو او ډلو نیولو ته باید هسی جدي شي.
خلک زه تخته او د موټر تخته مثلا غلا کوي، کار د حکومت تکړه سی ورته حکومت خو زه نورم کار وکړ گرفتار کی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی مولا خان هم له حکومت ورته غوښتنه لري.
قطعه خاص وزارت داخله وزارت دفاع ټول ارګانونه باید په دې اړیکه باندې خپل زحمتونه ډېر وکړي چې د دې بدبخت عمل څخه مونږ او تاسو خلاص شو.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په خبره د یوې جنایتکار ډلې مشر نبی کوهبندي د نهمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د پولیسو لخوا ټپي او بیا د ټپونو له امله مړ شو. د هغه مهال ووژل شو چې د پولیسو پر وړاندې مقاومت کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نبی کوهبندي د یوې جنایتکار ډلې مشر و چې له څلورو میاشتو راهیسې د پولیسو تر څارنې لاندې و. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې نبی کوهبندي له څو کلونو راهیسې په کابل ښار کې د خلکو په وژلو، غلاګانو او داسې نورو جنایي اعمالو لاس پورې کړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل د داشان کسانو د نیولو لپاره هڅې جدي شوي دي.
د نزدیکای نه چندان دور شما شاید دستگیری
دی وی په لیر ورځو کې بنا، بلکې په نږدې ورځو کې به تاسو د داشان سو کسانو د نیول کېدو شاهدان ووسئ. دوی به هیڅ چیرې خوندي نه وي، پولیس ورپسې دي، د دوی یو یو بنیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خاغلی رحیمی وای په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو کسان چې جنایي جرمونه یې ترسره کول نیول شوي دي. د ده داشان کسانو په نیولو کې د خلکو ونډه مهمه ګڼي او وایي نبی کوه بندي هم د خلکو په همکارۍ سارلې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
کله وی خو په غزنی کې ځینې کسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې اعتراضات لري او بلې خوا ته د دې ولایت انا امنیو خلک اندیشمن کړي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر پیل کړي او په 3 ولسوالیو کې به ټاکنې نه کیږي. حبیب الرحمن تاثیر.
دا غزنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي باید دغه ولایت لا 314 ولسوالیو ته د ټاکنو د نوملیکنې مواد انتقال سوي دي. دا دغه کمیسیون رئیس عبدالنصر مومند د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه 14 ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر روان دی. مومند وویل یوه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې تر دې وړاندې په ټول ولایت کې 108 مرکزونه د پوهنې وزارت له لورې په اختیار کې راکړل سوي وو، خو اوس هغه انکار کړی دی. مومند وویل د غزنی د ولسوالیو ترڅنګ په مرکز کې هم 14 مرکزونه له لوړ امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. امنیتي ځواکونه د هغې امنیت نه سي ټینګولای چې په دغه کې به هم انتخابات نه ترسره کیږي.
په غزنی په مرکز کې هم زمونږ 14 مرکز په لوړ تهدید کې قرار لري چې هغه امنیتي ارګانونه د هغې امنیت نه سي ټینګولای او هغه مرکز هم بند پاتې دي.
مومند وویل په درې ولسوالیو اجرستان، ګیرو او ناوه کې به هیڅ ټاکنې نه کیږي، خو جغته ولسوالۍ چې هغه هم نام نه ده او یوازې دوه مرکزونه لري د هغې مواد هم نه دي انتقال سوي. بل لور ته دغه کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ناصر حسین نبی زاده بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ټولټال 416 مرکزونه دي چې د جملې څخه یې تر اوسه پورې 224 فعال دي او پاتې نور یې د امنیتي تهدیدونو له امله تړلي دي.
در سطح ولایت غزنی 406 مرکز داشتیم که بنا به مشکلات های امنیتی فعلا ما در سطح ولایت غزنی 247 مرکز داریم.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان، قومي مشران، مخاور ځوانان او لسی خلک له تیر یو کال څخه په دغه ځای کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وړاندې اعتراض کوي او غوښتنه لري چې د ولسی جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې دې په یو ځای ترسره سي. کنه نو په ولسی جرګه کې د غزنی ولس سره چوکۍ دې خالی پاتې سي.
آزادی خبری مجله اوري.
عبید الله سروری له لغمانه په خپل سیمیز کلی کلی کې دولت په کونړ کې د داعش وسلولو مخه ونیسي نیسي امکان لري چې دغه وسلول لغمان ته هم راسي. قیام الدین مبارز له هلمند: افغان حکومت وسلول طالبان دي، هغه پیسې چې پر جنگ مصرفوي راواخلي، پر غریبانو، یتیمانو او د افغانستان پر جوړولو دي مصرف کړي. اتل له زبله: طالبان د روسیې د امتیاز اخیستلو په خاطر له داعش سره جګړه کوي. شیر احمد په پله کندهار لیکي: د اورزګان ولایت امنیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی، چارواکي پام نه ورته کوي. شفیع الله افغان له هلمند: د خلیلزاد د اوم دور مذاکرات ته خوشبيني او هیله ده چې یوه با عزت سولې ته ورسیږي. قاسم زوک له هلمند: د سوچ حکومت طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سولې نه کوي ځکه چې دوی د بل لادر څخه د سولې خبري کوي. او عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي: د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې د سباني لوبي لپاره پوره چمتووالی ولري. تیری څلور لوبي مو سر پر سر بایللې دي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو اربیا ایران توران کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګي له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیلوړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې په ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته ایران هرمزگان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت ده. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلې وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې یا ISI لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ISI نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه.
دا ژوند رنگونه
لومړی سر کې که راته ووایي چې تاسو په څه کار بوخت یې، نوم مو معرفي مو ولرو.
عبدالهادي صافی ما د افغانستان د علومو اکاډمۍ استاد یم، رتبه مې سیرنوال یا سر محقق مرستیال دی.
دا یوازې مو په اسلامي برخه کې کتابونه لیکلي یا ژباړل یا تحقیق مو کړی دی که نه نورو برخو کې هم داخله؟
ما په اسلامي علومو کې درې کتاب نشته کړی، څلورم کتاب یې ملاسلان دی.
که ته راته تاسو د محصلي دوره څنګه وه؟
په پوهنتون کې کله چې د کابل پوهنتون په کانکور کې اشتراک وکړ، کانکور کې دوه نمره فارغ شوې مزه. بیا شرایط پنځمې چې څلور کاله اول وسته، دغه څلور کالو کې الحمدلله ما ډېر ښه نمرې اخیستې دي.
کور کې څنګه؟ آیا ماشومان مو هم ستاسو په څیر په زده کړو کې تکړه دي؟ د کور نور غړي مو په زده کړو کې تکړه دي کنه؟
بلې الحمدلله، ما مشر زوی لطف الله نومیږي، څلورم سم کې دی، دغه څلور کاله کې د اول نمره دی. دویم زوی مې دغه تسین عنایت الله نومیږي، دا هم دویم صنف ته سویه امتحان ورکړم، مستقیم سم کې داخل شوی، د اوس انګلیسي باندې پوهیږي.
که د مېرمنې په اړه مو وایي، هغوی هم زده کړې کړي دي ستاسو په څېر، ماستري لري او که نه څنګه؟
نه متاسفانه، هغه وخت کې چې موږ واده وکړو د طالبانو وخت و، هغوی اجازه نه درلوده چې تسین.
بیا وروسته چې طالبان دوره ختمه شوه تاسو اجازه ورنه کړه؟
چون هغوی مکتب نو والی مکمل ناقص شو و بیا د دې سنجک شو و، اس یو فرصت منګه پیدا نه کړ چې داسې یو مکتب وای چې دې په دې غجیک سن بیرته نه هم سم کې اتم سم کې نیولای وای. ولی دا مې ارزو ده چې کچیره داسې یو فرصت برابر شي، لیسانس و ماستری دی یو غاده پاره خزه ده پاره دی و مور ده پاره دیر ضرور ده. هر څومره چې مور دانش ولري، هر څومره چې علم ولري، اولاد خه تربیه کوي د خپل کورنۍ ته ډیر خه متوجه وسیږي.
لکه څنګه چې تاسو ویل رمنو مزدکړې نه دی کړی او ډیر کله به د کور په کارونو مخته دا غول پاره مصبره د تفریح زمينه برابر کړی ده. ځین کسان د دې مخالف دی، وای مېرمن نه باید باندې وسی یا تفریح وکړي.
موافق کورنۍ هغه دی چې دغه تفریح د خپل کور کې جوړي، او کچیر د سیو شرایط برابر وشي چې مثلا بازي دوستان دي خپل اطرافو کې کورونه لري، اویلیګان لري، باغونه لري، پنځشنبه او جمعه ورځ سره لاړ شي ډیر خدای دا ډیر نتیجه لري.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي نه.